حق و نظریاتشان احترام قائل باشین. وقت بس مادرم اینجا با پایان میرسد، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشید. خدایا رو نگهدارتان.
ډیر زیاته مننه کول تاسو او قدرمن ملمت څخه د ساده لړیو په یو بلخ پرونه کې د اوریدونکو هرکلی کو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې به اوریدونکو ته په استرالیا کې د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ د لوبي تازه حال ورکو. وخت په وخت همدارنګه ریپورتونه او نور مطالبه هم لرو، خو په لاره خبرونه کو. دا انګلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ په روانه لوبه کې افغانستان تر اوسه د څلور لوبغاړو په سوځیدو یو څلويخ منډې جوړې کړې دي. سپینه مانی وایي چې ولسمشر بارک اوباما له افغان مشرانو سره متحده ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځ د لټوني ویډلې د هغه هوا هلیکوپټرې پاتې شونې موندلې چې د روزنې د ماموریت پر مهال د فلوریډا په یو ساحل کې غورځېدلې وه. دا کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ویل کېږي چې پچایا ټاس د انګلستان لوبډلې وګټه او افغانستان ته یې د بیټنګ کولو یا لوبې پیلولو بلنه ورکړه. تازه حال دا ده چې افغانستان په 19 اورونو کې چې شلم اور روان دی یو څلويخ منډې کړي. تر اوسه د افغانستان څلور لوبغاړي سوځیدل دي. دا مهال په بیټنګ باندې ناصر جمال ولاړ دی او همدارنګه شفیق الله شفیق ورسره ملګرتیا کوي. موږ به په را روانه خبرونه کې په دې اړه وخت په وخت تاسو ته تازه حال درکو. افغانستان او انګلستان دواړه یوازې یوه لوبه ګټلې او نوري بایللې، خو له دې سره دواړه هڅه کوي چې نننې لوبه وګټي. په ای ګروپ کې چې افغانستان هم پکې و، نیوزیلند، استرالیا، سریلانکا او بنگلاديش بل پړاو ته ووتل. افغانستان په خپل سپورتي تاریخ کې د لومړي ځل لپاره سکال د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون لپاره غوره وګڼل شو، چې افغانانی په نړیوال ډګر کې د ځان لپاره ستر ویاړ بولي. سپینه مانی وایي چې ولسمشر بارک اوباما له افغان مشرانو سره د متحده ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړې دي. د سپینه مانی ویاند اریک شولتز پرون وویل چې اوباما له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. شولتز وویل چې دواړو خواوو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې، کنه خو یادونه یې وکړه چې دا مسله به د رواني مارچ میاشتې په 23 په واشنگتن کې د دوی د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. د سپینې ماڼۍ ویان همدار زیاته کړه چې اوباما د ټولو اړخونو په ګډون د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پرمختګ له کبله د افغان مشرانو هڅونه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویان ویلي چې اوباما د سولې د هڅو له پاکستان سره د خواړیکو په خاطر هم افغان مشران ستایلي دي. د سپینې ماڼۍ ویان یادونه کړې چې د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د القاعده شبکې د ګواښ له منځه وړلو پر هڅو هم خبرې وکړې. بلخوا ولسمشر اشرف غنی د کابل په دې مزنګ سیمه کې د هغې ترافیکي بیخې په اړه د جدي تحقیقاتو امر کړی چې په نتیجه کې یو ټکسي ډرایور ووژل شو. د رپورټونو له مخې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې د غړي اقبال صافي موټر چې له ترافیکي اصولو څخه یې سرغړونه کړې وه له یو ټکسي موټر سره ټکر شو، چې په پای کې د ټکسي ډرایور خپل ژوند له لاسه ورکړ. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبر شوي بیان له مخې ولسمشر غنی کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې دا مسله په جدي ډول تعقیب کړي. او رپورټونه وایي چې دوه وسلوالو د ننګرهار پوهنتون د استادانو تنخواګانې غلا کړې دي. د ننګرهار پوهنتون رئیس طاهر عنایت پرون وویل دوه وسلوالو کسانو په درونټي سیمه کې د پوهنتون د استادانو ونډه 15,000 افغانۍ وتښتولې. د ښاغلي عنایت په وینا دا پیسې له جلال آباد ښار څخه د ننګرهار پوهنتون ته پر لاره وي چې غلو وتښتولې. د ننګرهار پوهنتون د رئیس په وینا غلو هغه دولتي کارکوونکي هم وهلي ټکولې چې دا پیسې یې لېږدولې. ښاغلي عنایت پر حکومت غږ وکړ چې د دې ټولو پیښو او د استادانو د ماشونو په ورکړه کې د ځنډ د مخنیوي په مقصد د ننګرهار پوهنتون په ساحه کې دننه د افغانستان بانک یو څانګه پرانیزي. په پاکستان کې دوه وسلوالو ډلو چې تیر کال پاکستانی طالبانو څخه جلا شوي اعلان کړی چې بیرته له تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوي دي. د جماعت الاحرار او لشکری اسلام په نوم د وسلوالو ډلو مشرانو د پاکستانی طالبانو له تحریک سره خپل یووالی پرون اعلان کړ. جماعت الاحرار پروسه کال دوه بیل پاکستان د طالبانو څخه جلا شو او بیا یې له اسلامي دولت ډلې داعش سره خپل یووالی اعلان کړ. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان په یو بیان کې چې د برېښنالیک په وسیله خبري اژانسونو ته استولې ویلي دي چې ډلې بیرته د پاکستانی طالبانو له ډلې سره یوځای شوی. د منګل باغ په مشهید لشکر اسلام ډلې هم ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ډلې سره یوځای شوی دي. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی په یو جلا بیان کې د خپل ډلې سره د دواړو ډلو بیرته یوځای کېدل تایید کړي. له پاکستانی طالبانو سره د دې دواړو ډلو د بیرته یوځای کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو اوازې تودې شوې دي. بلخوا دوه په پاکستان کې زیږیدلي ورونو چې په نیویار ښار کې د وی بومي چاودنې د پلان په جوړولو تورن دي په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. ویل کېږي دوی دا چاودنه د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د غچ په توګه پلان کړی وه. په میامی کې پرون د امریکا د فدرالي محکمې پریکړه د 22 کلن رئیس عالم قاضي او 23 کلن شهریار عالم قاضي په خلاف وه. دا دواړه ورونه په 2012 میلادي کال کې د القاعده شبکې لپاره د ګڼ وژنې وسلو د برابرولو په تور نیول شوي. د ورونو د امریکا تابعیت ترلاسه کړی او د نیول کېدو پر مهال په فلوریدا ایالت کې اوسېدل. د امریکا د پوز د لټونې ویډلې د هغه هوا هليكوپټري پاتې شونی مونډلې چې د روسنې د ماموریت پر مهال د فلوریدا په یو ساحل کې غورځېدلې و او پکې و لسپاره سرتیری وژل شي وو. امریکایي چارواکي وایي پرونی په دې هليكوپټر کې د نهو وژل شو سرتیرو جسدونه مونډلې. د دوو نورو په اړه ګمان کېږي چې د هليكوپټري په ماته ګډو کې به بند پاتې وي. چارواکي وایي تر اوسه د مارچ په 10 نیټه د دې پوزي هليكوپټري د نسکورېدو علت نه دی څرګند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنند اقتصادي پراختیا په یو کانفرنس کې د ګډون او د لوړپوړو مصري چارواکو سره په نړیوالو امنیتی مسلو د خبرو لپاره په مصر کې وی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السيسي سره به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف پر روانه مبارزه په ګوندی هواد لیبیا کې پر روان وضعیت او په سوریه کې پر کړکېچ متمرکز وي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د اروپا د بهرنیو پالیسۍ له مشر فدریکا موګرنی سره یوځای د مصر په تفریحي ساحلي ښار شرم الشیخ کې د اقتصادي پراختیا د کانفرنس له سلګونو ګډونوالو سره هم یوځای شي. د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تکرید د خار د بیرته نیول کېدو په مقصد په څو جبهو کې پرمختګ کړی. د شیعه ملیشو جګپوړي قمندان معین القدیمی سی ان ان تلویزیون شبکې ته وویل چې د تکرید د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په 11 ورځ د دې خار په سلو کې 15 برخه د دوی لاسته ورغلي. نوموړي زیاته کړې چې پاته برخه کې د داعش ډلې شاوخوا یو نیم سل وسلوال د جګړې په حال کې دي. داعش ډلې تکرید خار چې د صدام حسین پلارنۍ ټاټوبی د تیر کال په جون میاشت کې ونیو او پرون چارواکو ویل چې دا خارې له هرې خوا محاصره کړی او د داعش ډلې یو شمېر کسان له غزه تښتېدلي. د عراق د دفاع وزیر وایي له تکرید وروسته د موصل وار دی چې باید د داعش له وسلوالو پاک شي. بلخوا د اسلامي دولت پنوم د وسلوال ډلې ادایش مشر د نایجیریایي سختري زړلې بوکو حرام لخوا د سره بیات پنلې. د داعش ویاند ابو محمد العدناني په یو غږیز پیغام کې ویلي ابو بکر البغدادي په لویدیز افریقا کې د بوکو حرام د وسلوالو بیات منلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي عراق اوس هم د اسلامي دولت ډلې ادایش لګواخ سره مخامخ دی. فرانک والټر شتاینمر پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو سیړونو په مرکز کې وویل په عراق کې د دې ډلې د پرمختګ مخه وسمهال نیول شوې ده.
Wenn ich heute in den Irak schaue, dann ist die Gefahr der ISIS noch da.
دی وایي کاننني عراق ته وګورونو د داعش خطر لا هم شته. خو د لومړي ځل لپاره وینم چې نه یوازې د داعش د پوځي پرمختګ مخه نیول شوی بلکې داسې نښې ښکاري چې داعش ښایي لږ تر لږه په عراق کې د خپل زور او پوځي پرمختګ له لوړې څوکې را لویدلی وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همداراز د ایران ستر مذهبي مشر ته د یو شمېر جمهوري غوښتونکو امریکایي سناتورانو د لیک او هم د اوکراین د وضعیت په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته ویل چې افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره باید په خپلو کې اختلاف لمنځه یوسي. په دې اړه په ریپورت سرویره مولدې خبرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل تاجکستان سره د افغان بندیانو د تبادلې لپاره پوره تیاری لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د تیرو کلونو په مقایسه د کابل د هوا په پاکوالي کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی. او همدارنګ به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واورئ چې د عراق امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې څخه د تکرید د خار د بیرته نیولو په مقصد په ځینو جبهو کې پرمختګ کړی. ځوان فکر پروګرام او ځینې نور ریپورټونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. ویل کیږي چې پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته ویلي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره باید په خپلو کې اختلاف له منځه یوسي. د سولې د خبرو په اړه د طالبانو له خپل منځي اختلاف څخه وروسته له هغې پرده پورته شوه چې دوو طالب قمندانانو په پاکستان کې پټه غونډه وکړه. په دې اړه رپورټ له احمد تکل ناورو.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه راپورونه د اوس په شان پخوا هیڅ کله دومره جدي نه و. په دې اړه په وروستیو راپورونو کې راغلي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو دوه مهمو قمندانانو ته د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو له پیل مخکې د خپل منځي اختلافونو د لرې کولو سپارښتنه کړې. که څه هم طالب مشرانو د سولې په خبرو کې د ګډون هر راز راپورونه رد کړي، خو رویټر خبری آژانس د بااعتبار سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د دې ډلې دوه مهمو قمندانانو آژانس ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور او عبدالقیوم ذاکر د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د بحث لپاره په اسلام آباد کې سره کتلي. په راپور کې د دې قمندانانو نومونه نه دي یاد شوي. یو قمندان چې د رویټر د راپور له مخې د دې سفر له جزئیاتو خبر و، په ټلیفوني که آژانس ته ویلي ملا اختر محمد منصور چې د طالبانو له سیاسي مشرانو څخه دی د سولې خبرو ته لیوال دی، او ملا عبدالقیوم ذاکر چې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې شوی او د پوځي چارو مشري کوي د سولې د خبرو مخالف دی. سرچینه زیاتوي چې ملا منصور په دې غونډه کې په دې بریالی نه شو چې ملا ذاکر د سولې په خبرو کې ګډون ته وهڅوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دانیل فیلډمن په روانه اونۍ کې ناڅاپه اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان پوځ تایید کړی چې فیلډمن د سولې د خبرو پر احتمال د بحث لپاره پاکستان ته تللی و، خو وسلوالو طالبانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو یو ځل بیا د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی. په بیان کې چې د طالبانو په یو اړوند وېپانه کې خبر شوې ویل شوی چې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو تر اوسه هیڅ کوم هیواد ته د کابل له ادارې سره د خبرو او مذاکراتو په مخه سفر نه دی کړی او نه له چا سره کوم غونډه او کتنه کړې. ملا ذاکر د افغانستان په ختیځ کې د طالب وسلوالو مشري کوي او د توافق او مخالفت د سولې د بهیر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. خو رویټرز لیکي چې په دې برخه کې د ټولو شکونو او پوښتنو ځواب به د طالبانو د مشر ملا محمد عمر وروستۍ پریکړه وي. ملا محمد عمر د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر اوسه په هیڅ ځای کې نه دی لیدل شوی. رویټر خبری آژانس د افغانستان د امنیتي ادارو د وروستیو راپورونو په حواله لیکي چې ملا ذاکر حتی د ملا محمد عمر د ژوند او مرګ په اړه په ډاګه شک څرګند کړی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل کار په 14 کلنه دوره کې په دې ونتوانید چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو دا ځل د پاکستان او چین د منځګړتوب له کبله تصور دادی چې د سولې هڅې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي. یو شمیر څارونکو هیله مند دي چې طالب مشرانو ته د پاکستان دا خبرداري چې کله کابل سره خبرو ته حاضر نشي نو یا به یې ونیسي او یا به یې له هغه هیواد وباسي ښایي نتیجه ورکړي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیارلا سعودري نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړی نیټه له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له تاجکستان سره د افغان بندیانو د تبادلې لپاره پوره چمتووالی لري او په دې اړه د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړي. دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د افغان بندیانو د تبادلې لپاره به یو هیئت ډېر سر تاجکستان ته سفر وکړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په زندانونو کې د افغان بندیانو د اعتراضونو په دوام چې که خوشی نشي نو ځانونه به وژني، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې اړه له تاجکي لوري سره خبرې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره تیاری لري او په دوشنبه کې افغان سفارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره مقدماتي خبرې هم پیل کړي دي.
د تاجکستان جمهوریت له لوی څارنوال سره لیدنه کیږي او چې کله د دوی لخوا پریکړه ورسته سو او له افغان لوري سره شریک سو نو بیا به پلاوی د بندیانو د تسلیمي لپاره چمتو سي.
په تاجکستان کې شمیر افغان بندیانو څه موده مخکې د ټلیفون په کرخه ازادي راډیو ته ویلي ول که خوشی نشي او یا خپل هیواد ته ونه لیکدول شي نو ځانونه به ووښني. د دغه بندیانو په وینا د دوی شمیر 160 تنو ته رسیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه شمیر له 100 څخه زیات خودلې ده. د دغه بندیانو تبادله د هغه موافقه لیک لمخې شونې ده چې د 2018 زیږدیز کال د جون په میاشت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ لاسلیک شو. خو ویل کیږي چې دغه سند لمخې یوازې هغه بندیان تبادله کیدای شي چې محکمې پرې د بند وروسته حکم کړی وي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د تاجکستان سره د افغان بندیانو د تبادلې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه تبادله باید د نړیوالو اصولو پر رڼا کې ترسره شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر زازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خو وایم که چېرته د نړیوالو قوانینو پر بنسټ دا تبادله کیږي، زه د دې تبادلې هرکلی کوم. دا ښه خبره ده چې هر افغان په خپل هیواد کې جرم هم کړی، محاکمه شي او خپل هیواد کې که زندان کې او که محاکمه کېږي په خپل هیواد کې، نو دا ډېر ښه نیک اقدام ده.
خو ښاغلی زازی وایي چې په دې اړه له دوی سره کومه مشوره نه ده شوې. د یادونه ده چې ډېری افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې بندیان دي، او راپورونه وایي چې له دوی سره په زندانونو کې لکه څنګه چې لازمه ده بشري او انساني چلند نه کیږي. کارپوهان وایي دا بخوي چې افغان چارواکي د شته تړونونو له مخې خپل بندیان په کور او د نورو هغوی ته وروسپاري، خو یو شمېر نور بیا له دې عمله د یادو بندیانو له تبادلې سره موافق نه دي چې وایي افغانان د دغه هیوادونو لخوا په وړو جرمونو کې راګیر دي. حال دا چې د ګاونډیو هیوادونو اکثره بندیان په ترهګرو فعالیتونو کې نیول شوي دي.
دوستانو، د کرکټ له میدان چې پکې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده، تازه حال دا دی چې افغانستان د 500 اورونو څخه په درویش اورونو کې تر اوسه پورې شپږ 500 منډې جوړې کړې دي. څلور افغان لوبغاړي سوځېدلې دي، نصیر جمال او همدارنګ شفق الله شفق دا مهال په بیټنګ باندې دي. لومړنۍ لوبه افغانستان ټیم پیل کړې ده، او ګورو به چې د انګلستان د ټیم لپاره څومره منډې هدف ټاکي. اوس هم بیرته رپورټونو ته راګرځو. د لوی سنوالۍ له مسلکي او علمي غړو څخه د اسموینې د اخیستو په خاطر اعتراض کوونکو په خپل دریځ ټینګار کړی، ویلي د اسموینه نور اهداف لري. نږدې 300 سنوالان هغه اسموینه غیر قانوني ګڼي چې له دوی څخه د جمهور ریاست لخوا اخیستل کیږي. حمید هارون عثمان پرې له کابل رپورټ لري.
له څارنوالانو د ازموینې د اخیستو یو شمېر انتقاد کوونکي څارنوالان وایي چې دغه ازموینه دوی ته د سپکاوي په معنا ده. څارنوال حفیظ الله سعادت د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې باید د سجل له مخې او همداراز د دوی له ورځنیو کارونو ازموینه واخیستل شي. سعادت له څارنوالانو د ازموینه اخیستل غیر قانوني ګڼي او وایي چې دا له دندې څخه د دوی د لرې کولو یوه پلمه ده.
یو تعداد اشخاص او افراد چې په تزویری اسناد حاصل کړی دي او د غرب او شرق او بل ځای نه، او یو 300 کسان تر اوسه پورې 400 کسان وارد شوي دي. د دې په مقابل کې 2200 کسان سارنوالان چې په خوا تحصیلات کړي وو په لوی سارنوالۍ کې ګمارل شوي وو، نو هغه سارنوالان مطابق د قانون سره استخدام شوي او مطابق د قانون سره به تقاعد تسو کیږي.
ټاکل شوی وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو په لړ کې له نږدې 300 څارنوالانو څخه پارک ازموینه واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته د رارسېدلو معلوماتو له مخې یوازې شاوخوا 500 څارنوالانو دغه ازموینه ورکړه او نور د اعتراض په ډول لارګه ووتل. هڅه مو وکړه چې د څارنوالانو د دې اعتراض په اړه د جمهوري ریاست غبرګون راواخلو، خو ونه توانیدو. په همدې حال کې د جمهوري ریاست لخوا په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې څارنوالان باید د مقررې په وخت د حقوقو او شرایطو له برخو د فراغت سندونه ولري. خو د جمهوري ریاست د خبر پاڼې په اساس اوس مهال د لوی څارنوالۍ له زرو څخه زیات مسلکي غړي دغه اسناد نه لري. بلخوا د مدافع وکیلانو ټولنه له څارنوالانو څخه د ازموینې له بهیر څخه هرکلی کوي. د دغه ټولنې مشر روح الله قاریزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لوی څارنوالۍ د کمزوري مشرۍ له امله 1500 غیر مسلکي څارنوالان څارنوالۍ کې ګمارل شوي ول، چې د ډېر شمېر کسانو د ازادۍ د سلب او ناحقو سزاګانو سبب شول.
اکثریت افراد اشخاص ناحق تحت سلب بوده
په ناحق د ډیشمیر کسانو ازادي سلب شو. ډیشمیر کسان په ناحق محکوم په سزا شول او ډیر وخت په بند کې تیر کړ. دوسیه په سمتوګه ترتیب نشوي. تحقیق کې وادي موضوع نه ده. هغه کس چې تحقیق کوي د تحقیق له نویو لارو څخه د تحقیق په ټولو مسایلو په کورنی او نړیواله سطح باید پوښ.
په تیرو دیالاسو کلونه کې په کورنۍ او نړیواله سطح د افغانستان عدلی او قضایی ادارې تر ټولو په فساد کې ښکیل ګڼل شوې دي. د څېړونکو په باور کچېرې حکومت وکړی شي چې په دې ادارو کې وړ کسان مقرر کړي نو تر ډېره به د فساد کچه راټیټه شي. دوی وایي په دې ازموینه کې باید د عدلی او قضایي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي هم شامل شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کرکټ د لوبې تازه حال دا دی چې څلیرش اورونه شوي دي. په څلیرش اورونو کې د افغانستان لوبډلې چې بیټینګ کوي 95 منډې جوړې کړې، البته د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره. بیرته ریپورټونو ته راځو. د افغانستان د پوهنې په برخه کې ویل کیږي چې د لاهم په افغانستان کې نامنۍ او فرهنګي ستونزې د نجونو د زده کړې په وړاندې اساسي خنډونه دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا ستونزه تر ډېره په جنوبي ولایتونو کې لیدل کیږي چې یو له همدغه ولایتونو څخه پکتیکا دی. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي هم دا ستونزه مني. وایي د پخوا په مقایسه اوس یو څه په دې برخه کې پرمختګ شوی. قاسم سولمالی په اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال په پیلېدو دی، د پوهنې وزارت وایي لا هم په ځینو ولایتونو کې نجونې د نامنیو او کلتوري محدودیتونو په خاطر ښوونځیو ته نسي تلای. د دغه وزارت ویاند کبیر حقمل د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پکتیکا یو له هغو دوو ولایتونو څخه دی چې وړم کال یې له ښوونځیو څخه نجونې فارغینې نه درلودې. ښاغلی حقمل په ځینو ولایتونو کې ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عوامل داسې یاد کړل.
لا هم متاسفانه سل په سلو کې نجونې ښوونځیو ته نه راځي. بیا هم همدغه د امنیتي ستونزو له امله او د فرهنګي محدودیتونو له امله دوم هم چې کله دوی لسم یا ولسم یا نهم ته رسیږي او واده کوي یا کوژده کوي دوی له ښوونځیو نه منع کیږي. دا فیصدي په تیرو کلونو کې ډیره لوړه وه، په تیرو وروستیو کلونو کې راټیټه شوې.
نوموړی وایي په لرې پرتو ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو نشتون هم د دې ستونزې یو لامل دی. دی وایي د همدې ستونزې له امله یو خو نجونې له سره ښوونځیو ته نه ځي او یا هم یوازې ابتدایي ښوونځی لولي او بیا یې خوشي کوي، خو دا یوازې نجونې نه دي چې د بېلابېلو ستونزو له امله ښوونځیو ته نسي تلای. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 1500 ښوونځي د نامنیو، کمو امکاناتو او ناسم چاپیریال له امله غیر فعال دي او له امله 300,000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. له دې ستونزې سره سره د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیونه زده کوونکو څخه 43% نجونې دي. په همدې حال کې د پکتیکا د پوهنې چارو مسؤلین که څه هم دا وایي چې دا مهال په دغه ولایت کې 23,000 نجونې ښوونځی ته ځي، خو دا هم مني چې نامنیو او کلتوري ستونزو پکښې د نجونو د زده کړې بهیر ستونزمن کړی. د پکتیکا د پوهنې چارو رئیس کوچی ځاځی ډاډ څرګندوي چې راتلونکی کال به په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د نجونو فیصدي لوړه سي.
دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده، پکتیکا ولایت یو څه کلتوري ستونزې دي او له دې سره په څنګ کې د امنیت نشتوالی د یو څه د نجونو زده کړو بهیر کې پکتیکا کې ټاکنه کړې ده. خو بیا هم انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې په څلور نوي تعلیمي کال کې به موږ د نجونو فیصدي په مکاتبو کې البته په لومړنیو ښوونځیو کې زیاته ووینو.
د افغانستان د پوهنې وزارت یو له هغو وزارتونو څخه دی چې د کارپوهانو په باور پکښې د لګول شویو پیسو په مقایسه ډېر کار نه دی سوی. که څه هم د دغه وزارت مسؤلین له 1.5 میلیون څخه څه باندې 10 میلیونو ته د زده کوونکو د شمیر زیاتوالی د دغه وزارت د تېرې یوې لسیزې اساسي لاسته راوړنې بولي، خو کارپوهان وایي چې د کیفیت له اړخه دغه وزارت په خپلو چارو کې بریالی نه و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دا هلمند مارجی څخه رحیم الله مقدس په راستولي پیغام کې ویل ولسمشر نه غواړم چې د طالبانو سره د سولې ترڅنګ د داعش د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي.
یو بل اوریدونکي هم په خپل یو راستولي پیغام کې چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلی دی چې د نهر سراج ولسوالۍ نه البته دا پیغام راستول شوی دی، وایي چې طالبان ټول له یوې ورځې بلې ته په داعش بدلیږي. همدارنګه نور پیغامونه د کرکټ د رواني لوبې په اړه هم دي. په دې کې د پکتیکا څخه سمیع الله علمي تندر وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مې غوښتنه دا ده چې په نننۍ لوبه کې چې په انګلینډ کې په سره ده د پوره دقت څخه کار واخلي. د هلمند د خانشین ولسوالۍ نه یو اوریدونکي چې نصیب الله نصیب نومیږي په خپل راسولي پیغام کې ویلي د عیش کسان پیدا شوي دي. دی وایي دا ډله له دیارلس ورځو راهیسې همدلته ده چې اوس ورڅخه د کلي خلک ډیر پتنګ راغلي دي او په دې دیارلس ورځو کې د ده په وینا بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې دي. عبدالهادي د مارچي نه وایي د عیش هغه طالبان دي چې طالبانو له خپلو لیکو څخه ایستلي دي. فضل رحمان اسحاق بیا د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ نه وایي چې اشرف غني باید اول له طالبانو سره بند وکړي او بیا د سولې خبرې وکړي. حکمت الله حماس د هلمند د نادلي ولسوالۍ نه وایي زه د ټولو افغانانو نه هیله کوم چې خپلې ملي لوبډلې ته دعا وکړي چې د انګلینډ په مقابل کې بریا په نصیب شي. دوستانو د کرکټ د تازه حال دا چې په 25 اورونو کې افغانستان د انګلینډ په خلاف 25 منډې جوړې کړې دي. تر اوسه پوری 4 افغان لوبغاړي په دې لوبه کې سوځېدلې دي. د بهال شپږشتم اور روان دی. شفق الله شفق په بیټنګ باندې ولاړ دی او ناصر جمال ورسره ملګرتیا کوي. وسم رازو یو بل رپورټ تا اوغه د تکواندو په برخه کې د شتو شکایتونه دي. د تکواندو یو شمیر کلبونه او د تکواندو فدراسیون د رهبری شورا غړو په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې په وړاندې اعتراضونه بیان کړي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټه باید په دې فدراسیون کې د شو انتخاباتو د نتایجو رپورټ د تکواندو جهانی فدراسیون ته ولیکي. د موضوع نور حل یوسف صدرانه.
شاوخوا یو میاش کیږي چې د تکواندو فدراسیون غړو او د تکواندو یو شمیر لوبغاړو د کابل په بیلابېلو سیمو کې اعتراضي خیمې درولي او د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر د دندې لګوخه کې دوه غوښتنه کوي. دا اعتراضونه له هغې وروسته لا ډېر شوي چې د بدني روزنې ریاست د تکواندو فدراسیون رئیس د ټاکلو لپاره په دې فدراسیون کې انتخابات وکړل، خو د دې ریاست لخوا ټاکل شوی رئیس د اولمپیک کمیټې لخوا د تکواندو نړیوال فدراسیون ته ور ونه پیژندل شو. د تکواندو فدراسیون د ټاکل شوی رئیس نجیب سکندر وایي د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی له خپلې دندې ناوړه استفاده کوي او نه غواړي چې د انتخاباتو نتیجې د تکواندو له نړیوال فدراسیون سره شریکې کړي. نوموړي په دې اړه له جمهوري ریاست ته خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له جمهور رئیس څخه مو غوښتنه ده چې د خپلې ژمنې سره سم د ورزشي ادارو په سر کې داسې کسان وګماري چې په ورزش کې تخصص ولري او د لوبغاړو درناوی وکړي. داسې کس چې د تکواندو فدراسیون د انتخاباتو نتیجې نړیوال فدراسیون ته ولیږي او له نړیوالو سره مو اړیکې ښې کړي برقرار
شوه. په داسې حال کې چې دا اعتراضونه له څو اونیو رئیس دوام لري، د پنجشنبې په ورځ د ملي شورا یو شمېر غړو هم د دوی په دې غونډه کې ګډون کړی و او په دې برخه کې د تکواندو له فدراسیون سره د ملاتړ اعلان وکړ. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي شکریه بارکزی رسنیو ته وویل دا ډول حرکات باید پای ته ورسیږي او د افغان لوبغاړو غوښتنو ته پاملرنه وشي. د بدني روزنې د ریاست او د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا په داسې ډیرو برخو کې اختلافات شته او له همدې امله جمهور رئیس حکم کړی چې د دواړو ادارو په اړه باید بشپړې څېړنې وشي. د اولمپیک ملي کمیټه بیا وایي چې د بدني روزنې ریاست لخوا شوي دا انتخابات د تکواندو د نړیوال فدراسیون د قوانینو خلاف ترسره شوي دي. د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایوي رئیس رفیع فردوس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دوی د اصولو مطابق قانوني انتخابات وکړي، دوی څه ستونزه نه لري او تیار دي چې نتیجه د تکواندو نړیوال فدراسیون ته ولیږي.
بدبختانه انتخابات خپل د فدراسیون د اساسنامه او د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د اصولو مطابق نه دي، نو ستونزه خپل د تکواندو فدراسیون رامنځته کړې ده. او دا له اولمپیک سره هیڅ تړاو نه لري.
ورسته لدې چې د اختلافاتو ډیر دوام وکړ، اوس ویل کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی یو پلاوي ته دند سپارلې چې د اختلافاتو ته د قانون لمخې د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبغاړي وایي په دې وروستیو کې د کشمکش ډیر ځورولي او پر روحیو یې بدې اغیزې کړې دي. دوی شکایت کوي چې د دواړو ادارو چارواکي د خپلو اصلي دندو په ځای د یو بل په تخریبولو لګیا دي او وایي چې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، د 2018 میلادي کال په اولمپیکي سیالیو کې به افغان لوبغاړي په کمزوري روحیه برخه ولري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له نه د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اورېدلی شي. د په استرالیا کې د کرکټ د لوبې له میدان نه چیرې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خلاف لوبه کوي، تازه حال دا دی چې دغلته باران تیز شوی دی. که څه هم لوبه لا روانه ده، خو د باران تیزوالی په لوبه کې د ځنډ سبب کیدلی شي. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځیدلو په 25 اورونو کې 22 منډې جوړې کړې دي. د لوبې یو څارونکی وایي که چیرې افغانستان د 150 تر 200 پورې منډې په 500 اورونو کې جوړې کړي، نو په لوبه کې به ډېره دلچسپي رامنځته شي. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بارک اوباما له افغان مشرانو سره متحده ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی د کابل په دې مزنګ سیمه کې دغه ترافیکي پیښې په اړه د جدي تحقیقاتو امر کړی چې په نتیجه کې یو ټکسي ډرایور وژل شوی او د ولسي جرګې د غړي اقبال صافي یو موټر پکې ښکېلو. کورنیو چارو وزارت وایي په کاپیسا ولایت کې د دوو انتحاري برید کوونکي نیولي دي. همدارنګه دوی وایي چې یوه اندازه مهمات او څو ماینونه په دغه ولایت کې چې د چاودنو لپاره کارېدل نیولي. وسلوالو د ننګرهار پوهنتون د استادانو ماشونه غلا کړي دي. د ننګرهار د پوهنتون رئیس طاهر عنایت ویلي دوو وسلوالو کسانو په درونټې سیمه کې د پوهنتون د استادانو 15 میلیونه افغانۍ تښتولي. دوه په پاکستان کې زیږیدلو ورونو چې په نیویارک ښار کې د وی بمی چاودنې د پلان په جوړولو تورن دي په خپلو جرمونو اعتراف کړی. ویل کېږي دوی دا چاودنه د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د غچ په توګه پلان کړی و چې مخه ونیول شو. د امریکا د پوځ د لټونې یوې ډلې د هغه هوا هیلیکوپټرې پاتې شوني او څو تنه مړې موندلې دي چې د روزنې د ماموریت پر مهال د فلوریډا په یو ساحل کې غورځېدلې او پکې 12 سرتېري وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اقتصادي پراختیا په یو کانفرنس کې د ګډون او د لوړپوړو مصري چارواکو سره د نړۍ پر امنیتي مسلو د خبرو لپاره په مصر کې دی. د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش مشر د نایجیریایي سختدریزي ډلې بوکو حرام لخوا د سره بیعت منلی دی. او وروسته خبردار چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې د ایبولا ناروغۍ د تایید شو قربانیانو شمیر له 100 اوښتی. ستاسو د آزادۍ راډیو ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اورېدل شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د تیرو کلونو په مقایسه د کابل د هوا په پاکوالي کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی. د ادارې مرسیال عبدالولي مدقق د پنځشنبه په ورځ د آزادۍ راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل هوا نورمال حالت ته راوګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
که څه هم د کابل ښار ککړه هوا د پایتخت میشتو ژوند ته لوی ګواښ دی، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د تیرو کلونو په پرتله د کابل هوا یو څه پاکه شوې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقق د څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د کابل په کولی اشمت خان سیمه کې د نیالګیو کینولو د یو کمپاین پر مهال وکړې. ښاغلي مدقق وویل چې په دې برخه کې لا زیاتې هڅې په همکاریو او ګډ کار پورې تړلې دي.
د کابل هوا چیرې موږ مخاطر درې کلونه مقایسه کړو، تیرو شپږو اوو کلو سره د هوا په کیفیت کې تقریبا نیمایي پرمختګ ښیي، ښوالی ښیي، یعنی 50% ښوالی پکې راغلی ده. چیرې موږ په دې شکل باندې همکاري د هیوادوالو او د دولتي ارګانو ولرو، نو زه مطمئن یم په آینده درې څلور کلو کې به دا فیصدي نور هم لوړ شي.
ښه ښاغلی مدقق زیاتوي څو کاله وړاندې په یو متر مکعب هوا کې د جامد وزارتو کچه 1400 پر ملیم وه، خو اوس دغه کچه د 200 او 300 په منځ کې ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي د کابل د هوا د نسبي ښه کېدو لاملونه د چاپیریال په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی، په ښارونو کې د سړکونو پخول او په هیواد کې د سون د بې کیفیته موادو کنټرول او مخنیوی ګڼي. د دې ادارې مرستیال زیاته کړه چې د کابل ښار او د ټول هیواد د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره ملي طرحه جوړه کړې او هڅه کېږي چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ پلی شي. بلخوا کابل خاریان د چاپیریال ساتنې کارونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي څه ډول چې لازمه وه یادې ادارې او نورو اړوندو څانګو د کابل ښار د چاپیریال په پاک ساتلو کې مرسته نه ده کړې. په ورته وخت کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړی استازی له ټولو افغانانو غواړي چې په پسرلي کې ونې او نیالګي کینوي او ساتنه دې وکړي. ښاغلی احمد زیا مسعود په کولی اشمت خان سیمه کې د 1940 کال د نیالګیو کینولو د کمپاین د پیل پر مهال وویل د یو نیالګي په کینولو سره خپل چاپیریال پاک او ښایسته کړی.
ما
زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د یوه نیال او یوه بوټي ګل په کینولو سره خپل چاپیریال پاک او ښایسته کړی.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مصطفی ظاهر ویلي و چې هر کال په ټول هیواد کې له 3000 څخه زیات کسان د ککړې هوا له امله په اخته ناروغیو مړه کیږي. مصطفی ظاهر په موټرو کې د بې کیفیتو تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکو او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیته موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بللی دي. د چړونکو په باور کچیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ښکېلي ادارې خپلې دندې همغږي او په سمه توګه ترسره نه کړي، په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هوارېدونکې لویې ستونزې بدله شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په استرالیا کې د کرکټ په هغه لوبغالي کې چیرې چې د انګلستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده، افغانستان په 15 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځیدو 2 شپېته منډې جوړې کړې دي. د باران د تیزیدو له کبله لوبه د 2 شېبو لپاره ځنډېدلې ده او ښایي دا ځل باران ډېر دوام وکړي. وروسته به موږ په نورو خبرونو کې د لوبې په اړه نور تازه حال هم درکو. د محل په لوبغالي باران وریږي او خی داسې ویل کېږي چې دا امکان هم شته دی چې د باران له کبله اورونو شمیرم را کم کړلی شي. خو په دې اړه به وروسته غږیږو کله چې د کرکټ وروستۍ نتیجه معلومه شي. اوس هم راځو د عراق حالاتو ته. د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تکرت ښار د بیرته نیولو په مقصد په 2 جبهو کې د پرمختګ ادعا کړې. د رپورټونو له مخې عراقي پوځ او شیعه ملیشو د توپچي او هوایي ځواکونو په ملګرتیا د تکرت په شمال، جنوب او لوېدیځ کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ احمد تکل دروري ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
د تکریت خار د بیرته نیولو په مقصد د عراقي ځواکونو عملیات یو مهم پړاو ته رسیدلی. عراقي ځواکونه وړ مورځ تکریت تننه وتل او د راپورونو لمخې د خار یوازې یو وړه برخه د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې ده. د شیعه ملیشو جکپړی قومندان موین القدیمی سی ان ان ټلویزیونی شبکې ته وویل چې د تکریت د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په 11 مورځ د دې خار په سلو کې 15 یا برخه د دوی لاس ته ورغلې ده. نو موري زیاته کړه چې په پاتې برخه کې د داعش ډلې شاوخوا 1.5 وسلوال د جګړې په حال کې دي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي چې عراقي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه کوي. ابادی ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو کې به د تکرید د خلکو سره او مال خوندي وي.
هناك من المندسين من يحاول ان يسيء الى انتصاراتنا
ځینو کسانو په موږ کې نفوذ کړی او غواړي د خلکو امنیت خراب او مالونه یې چور کړي او د جنایاتو او سرغړونو په وسیله زموږ بریاو ته زیان وړوي. په دې مقصد موږ امنیتي ځواکونو، د پولیسو او اردو قمندانانو او شیعه ملیشو ته ډیر جدي هدایت ورکړی. داعش ډلې تکریت خار چې د صدام حسین پلرنی ټاټوبی دی تیر کال په جون میاشت کې ونیو او پرون چارواکو وویل چې د خارې له هرې خوا محاصره کړی او د داعش ډلې یو شمېر کسان له هغه ځایه تښتېدلی دي. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وایي دوی اټکل کوي چې د عراق امنیتي ځواکونه به په راتلونکو دریو یا څلور ورځو کې د تکریت ښار مرکز ته ورسیږي. عبیدی اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې د وضعیت اداره اوس د دوی په لاس کې ده او ځکه خو د امنیتي ځواکونو تلفات خورا کم شوي دي. ویل کیږي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو جوړ 13,000 کسیز ځواک سره د هوایي ځواک مرستنه کوي، خو ایران په ځینو برخو کې همکاري ورسره کوي او سلام مشورې ورکوي. د عراق دفاع وزیر وایي له تکریت وروسته د موصل واردای چې باید د داعش له وسله والو څخه تصفیه شي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. تیرو څو کالو په افغانستان کې د جنگ بندولو او د سولې راوستلو لپاره هڅې روانې دي. په نننی ګردی میس کې موږ په دې خبرې کوو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې سوله څومره اړینه ده، تر اوسه ولې افغانان د سولې پر راوستلو نه دي بریالي شوي، او دینی عالمان د امنیت په تامین او په جنگ کې د ښکېل خواوو په پخلاینه کې څومره اهم رول لوبولې شي. دی او دی تورته پښتنو ته به زموږ ګران میلمانه هر یو مولوی زیور رحمان لایار او په کونړ کې د سولې شورا د دفتر مشر حاجی محمد اسماعیل منیب ځوابونه ورکړي. دواړو ته هرکلی وایو.
مولوی صاحب، لومړی تر ته دا ووایه چې د سولې اهمیت څومره دی په اسلام کې، د صحابه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د دې سولې لپاره کوم کار شوی دی، چا سره سوله شوی که نه ده شوی؟
قرآن کریم کې درې یا په څلورو ځایونو کې په صلح باندې فرضي حکم شوی دی. سورت الحجرات کې دوه ځای امر شوی دی، سورت انفال کې امر شوی دی، او نورو ګڼو ځایونو کې شوی دی. دی وجن الله جل جلاله وایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. الله جل جلاله وای په دغه ډیرو جرګو مجلسونو د خلکو کې څه خیر نشته، مگر درې مجلسونه او درې جلسې او اجتماع د دې چې بده کې ډیر زیات خیر او ډیر زیات برکات دي. چاغې کې څوک د صدقاتو د خیراتونو د مرستو د همکارۍ امر او حکم کوي، او بل یا د مانزه د پاره او اصلاح بین الناس، یا د خلکو په منځ کې سوله کوي. نو دلته قران کریم یادونه کړې ده د دې خیر ویل او د دې بهترین مجلس ویل. او سورت الحجرات کې الله جل جلاله امر کوي چې و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. فاصلحوا دلته سوله کې امر دی. دغه نورس آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي چې انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا، دلته فاصلحوا امر دی. نو دا امر یاد فرضیت د پاره، یاد وجوب د پاره، یاد استحباب او د ندب د پاره. دا د قران کریم مختلف موضوعات دي، خو د قران کریم د نظر ډیر مهمه ده او ډیر ضروری ده. دویم ټکی تاسو دا ویو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې سولې شوې دي کنه؟ د رسول الله په خپل ژوند کې په شپږم کال د هجرت باندې چې کله پیغمبر علیه السلام د مدینې منورې نه د حج په نیت باندې مکه مکرمه ته روان شو، او د حدیبی په نوم باندې زیاته راورسېدو، د مکه غردین او غربزه په خلکو دغه مخنیوي وکړو، نو په هغه ځای کې لس مادو کې و معاهده او سوله لاسلیک شوه چې د صحابه کرامو د خوانه د مسلمانانو د خوانه نمائندګي په خپل پیغمبر علیه السلام وکړه، او د مکه مشرکین رو دخوانه سهیل په نوم باندې وسړی واغه وکړه. لس ماده په هغه کې ذکر شول چې ظاهرا دغه زیاتې ماده د مسلمانانو په کمی او مغلوبیت او ناکامۍ باندې ښکاره کېدلې، خو الله جل جلاله دغه ته به فتح مبین ویل، ښکاره فتح وته ویل. او نن ورځ په افغانستان کې د هر څه نه مهمترین شی هغه د خلکو د پاره سوله ده. کو موږ سوله ونه لرو، تعلیم نه لرو، کو سوله ونه لرو، صحت نه لرو، کو سوله ونه لرو، موږ چې اقتصاد نه لرو، کو سوله ونه لرو، موږ نظامی قوت ونه لرو، کو سوله مونږ ونه لرو، مونږ به سالم او روغ خلک ونه لرو، کو سوله ونه لرو، مونږ به روغ او ښه ذهنونه او ذهنیتونه ونه لرو.
مولوی صاحب، پوښتنه دا پیدا کیږي چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې صحابه و د مشرکینو سره صلح کولی شو په حدیبیه کې، او هلته صلح وکړله او هغې ته ښکاره فتح وویله شوه، ولې نن مسلمانان په خپلو منځونو کې اخته دي، جنګونه کوي په خپل منځ کې، یو بل پسې ټوپک راخیستی دی، او دوی په خپل منځ کې سره نه جوړیږي؟ لاملونه څه دي؟
انوری صاحب، سوال په خپل ځای باندې ډېر زیات مهم دی. دې نه مخکې به زه د قرآن پاک یو آیت ته راشم. الله جل جلاله فرمائے چی و این جنہ لسال میں پجنہ لہا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قران کریم اول سامع و مخاطب دی و بیا دغه نه بعد صحابه کرام او د قیامت پوری ټول مسلمانان ته دا امر دی. الله جل جلاله دلته یادونه کوي او حکم دی فرضی کی چرته غیر دین او غیر مذهب خلق سول غواړي او سول ترا کاږي. الله جل جلاله فرمائے چی پجنہ لہا تم ور کوښ وشي دلته څوک د قران کریم مطالعه نه لري د اسلام نه فوهاوی نه لري په اسلام باندې تدبر او تعقل نه کار نه اخلي دا د خپل کمی دی. یو دویم اداده چې زمونږ یو تعداد افغاني واکمن خلک کاغه په دولت کې دي که دولت نه بار خلک دي دا غي واک او اختیار د پردو سره دی. په دې معنا باندې چې د مالی سپورت بل څوک یې د دې ډونران نور خلک دي او هغه خلک غواړي چې د خپل مالی مصارفو په نتیجه کې او چوکاټ کې خپل ارادي او خپل انانات خپل پرهنګ خپل کلتور دا د افغانستان په داخل کې تمثیل کې نو دلته دا خلک خواران واک نه لري. او دوی موجب زده وي مې چې د افغانستان په عمومي کچه باندې د ټول ملک په سطح باندې 15 کال د انقلاب وشو پیلن من انقلاب روان دي اخلاص نه دي حالت جنگي دي. دلته زمونږ د افغانستان خلق زیاتره خواران د دغه جنگونو د وجه نه او د شخړو د وجه نه او د مشکلاتو د وجه نه خواران به سواده پاتې شو په علم پاتې شول دیم دسې لاسرسی نه لري او دسې واک او ځواک نه لري چې دغه مشران سره رابطې مختلف لارو نه وکي او علمي فشارونه په دغه خلکو باندې راوړي یا په دنیا باندې راوړي. دا وجه ده. او څلورم دا ده چې دنیا ګاونډي ملکونه او ټوله دنیا د خپل ځان مسؤلیت حفاظت او د ځان عزت چې دی دغه د افغانستان په ورانېدو کې ګوري او هغوی داسې یو سوچ کوي چې موږ د خپلو ملکونو مخالفین او جنګونه چې دي نظامي قوتونه دا په افغانستان کې یا په بل یو اسلامي ملک کې مصروف کړي دي د دې لپاره چې په موږ باندې رانه شي.
حاجي صاحب اسمل ستا په نظر باندې نور څه داسې لاملونه شته دی چې تر اوسه په افغانستان کې جنګ دوام کړی دی او لا روان دی؟ افغانان پکې وژل کېږي، بې کوره کېږي او وطن ورانېږي.
انور صاحب، زه د مولوي صاحب محترم د خبرو سره موافقم. هغه دا چې زمون هغه مشران چې هغوی پسې دې ملت اقتدا وکړله، دغه اقتدا د دې دپاره وکړه چې مشرانو د خپلواکۍ غږ کو، د ازادۍ غږ یې کو، او دا ازادي او خپلواکي د اسلام په رڼا کې کوله. خو کله چې ملت حاضر شو د هغې امر په ځای کېدو دپاره، موږ تاسو ته معلوم دي چې ډېر رونه په شهادتونو ورسېدل، زخمیان شو، کونډې شولې، یتیمانان شو چې اوس هماغسې بې سرنوشته بې علمه پاتې وو. دلته ملت کې پردی لاسوهنه شروع شوله، دغه لاسوهنه داسې حد ته ورسېدله چې موږ بې علمه پاتې وو. کله چې علم نه وي هلته خپلواکي نه وي، چې خپلواکي نه وي هلته اقتصاد نه پیاوړی کېږي. نو زموږ دا جنگ په موږ باندې راتپل شوی جنگ دی. که چېرته موږ غواړو، د زړه نه دا غواړو چې موږ افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره سیال کول غواړو، نو دې دپاره یو ملي وحدت ته ضرورت دی. داسې وحدت نه چې په دوو اشخاصو باندې ملي وحدت نوم نه وي، باید دا د ټولو طرفونو په یو غږ باندې وحدت ته ضرورت دی او د پردیتوب نه ځان خلاصېدو ته ضرورت دی. د دغه په صورت کې به موږ د مشکلاتو نه خلاص شو او دغه لار به موږ ته اسانه شي او چلند به پسی.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ.
مولوی صاحب، حاجي صاحب اسماعیل دا وویل چې کوم جنګونه چې په افغانستان کې اوس دوام لري، روان دي او هره ورځ پکې موږ وژل کېږو، ټپین کېږو، وطن ورانېږي، نو دې یو لامل دا هم دی چې کله چې مجاهدین کامیاب شو، کابل ونیو، بیا د هغې نه وروسته دا دوی په منځ کې اختلافات پیدا شو او د همغه اختلافاتو چا چوکۍ ساتله او چا ګټله، د دغې دوه شیم دپاره جنګ روان شو، ډېر افغانان پکې ووژل شو، اوس هم دغه د جنګ جریان روان دی. ستا په نظر باندې همدغه د جنګ لامل دی؟
انوری صاحب، مخکې موږ ویلې چې په افغانستان کې د جنګ عوامل او اسباب او علل ډېر زیات دي. یو همدغه علت دی چې جهادي رهبرانو لکه څنګه چې حاجي صاحب اسماعیل بونیب وویل، دا یو حقیقت دی چې ولس کومې قربانۍ ته حاضر شو، ولس د رهبرانو په قومنده او امر باندې د دوی کوم اطاعت وکړو او کوم سخت دروند پیټیله چې د یو زبرځواک په مقابل کې دا ولس یې راپاس او ډېر شهادتونه او قربانیان یې ورکړلې، هجرتونه یې وکړ په دغه د جهاد د کامیابېدو نه وروسته دغه رهبرانو دوی د دین د قانون دپاره یو ځانګړی پلان نه درلود، د اقتصاد دپاره ورسره پلان نه و، د دې ملک کې د سولې او د ارامۍ ورسره پلان نه و، په دې ملک کې د یو ښه نظام دپاره ورسره پلان نه و، د ګاونډیانو سره د سلوک او د چال چلن او د هغې سره زمونږ تاریخي او تیر یا راتلونکی د دې دپاره ورسره پلان نه و. نو همدغه ګڼ مشکلات چې افغانی ټولنه عامه خلک د مشران نفرت فائدہ کو او فاصله لريواله ونیو، نو دلته مشران منځوي شول په یو طرف کې چې هغه د نورو خارجي قدرتونو ښکار شول او هغه دغه یو قسم د لاس علی وګرځیدل په ساده الفاظ باندې، او ولس دلته پاتې شو. نو د مختلفو لارو نه پولیس باندې لوبه روانه ده اوس هم پکېږي، او موږ خدای جل جلاله ته سوال کوو چې دا لوبه په افغانستان کې بند شي او په یو ښه
مولوی صاحب مننه. دغه د سولې راوستلو کې علما څومره رول لوبولی شي چې دلته په افغانستان کې دغه جنګونه ختم شي او سوله راشي؟
یا افغاني ټولنه دا یوه سنتي اسلامي ټولنه ده، مذهبي ټولنه ده، او دلته چې د علما وینا څومره تاثیر کوي، هغه د جمهور نه کوي، هغه د یو وزیر نه کوي، هغه د یو سفیر نه کوي، هغه د یو وکیل او د یو رئیس نه کوي، هغه د یو قومندان او د جنرال نه کوي. دا مذهبي خلک دي او دینی خلک دي، او دلته د مذهب او د دین په سر کې دینی عالم دی. نو کله چې دینی عالم ځان مسؤول ویني په دې ملک کې او ځان عزتمن ویني او د هغې ژوند خوندي شي، چې علما به بیا خپل رسالت په دې دنیا کې غټ ډېر زیات په ښه معنا باندې اجرا کړي او ادا یې کړي.
حاجي صاحب، علماو ته ستا په نظر باندې دوی ته تاسو په سولې شورا کې څومره ونډه ورکړې ده او څومره کارونه دوی کړي د سولې لپاره؟
چې تاسو یادونه وکړله چې په سولې شورا کې د علماو نمائندگی شته، کنه نمائندگی شته ده په هغه کې د علماو دلته شورا ده چې د علماو شورا رئیس د علماو په نمائندګۍ باندې د سولې شورا کې غړیتوب لري. دلته په نور ادارو کې دلته د هغوی موجودیت ډېر زیاته هم دی چې لږ ستونزې لري. دا چې دلته د حج اوقافو ریاست دی، دا باید ډېر منظم او فعاله شي، د علماو نمائندګي پکې صحیح وشي، او دغه ستونزې چې کوم لاسرسی ورته علما لري او کوم عامه پوهاوی چې د علماو د لارې کیږي، دا د عام سړي د لارې نه کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ راډیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مولوی صاحب، بل پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې لومړی علما سره یو ځای کینو، یو ځای شي، یو غږ شي، یو لاس شي، او بیا د افغان دولت وسلوال مخالفین او افغان دولت کومې لارې چارې دي په دې باندې کار وشي او دغه ټول سره یو ځای شي؟
زبردست وی مانوري صاحب، په دې حق لبا که دولت واقعا په دې ملک کې سوله باندې د زړه د تله غواړي، او دنیا هم ځان ته په دې جنګونو کې نور د حالاتو خرابېده ګوري او د ځان مشکلات او تخریبات ویني، او په افغانستان کې سوله غواړي، نو هیڅ مشکله نه ده، ځکه په افغانستان کې هر سیاسي کړۍ دا د یو ملک نه تمویلېږي او اکمالېږي. نو په کار دا ده چې هماغه منابع د دوی چې دي د هغې سره خبرې وشي، که هغه نور مخې ته نه ځو چې هغه څوک دي. دلته که د ولسي جرګې وکیلان دي، هغې کې که موږ ګورو هغې کې هم ډېر زیات ګڼ مشکلات دي، او غټ مشکل چې دی هغه بې سوادي ده. کاشکې چې دا شعوري او علمي خلک وي په کول کې، نو دوی کولای شو چې د ګاونډو هیوادونو د پارلمانونو سره او د ولسي جرګې سره او د سنا سره او د نورو مجالسو سره د وکیل په صفت د وکیل سره ګټلی وي، وزیر د وزیر سره ګټلی وي، او دینی عالم د دینی عالم سره ګټلی وي، قومي مشر د قومي مشر سره ګټلی وي، او رئیس جمهور د رئیس جمهور سره ګټلی وي، او بیا یو خاص ځانګړی وفد چې په هغه کې دینی عالم، رئیس جمهور، د سولې د شورا نماینده، د علماو د شورا نماینده، د قومي شورا د مل پسات البته، او په ولایتو کې باید دغه تشکیل وي، او د زړه نه اول په ګاونډ کې ګرځېدل لیبه، او بیا دغه سیاسي تحریکونه او احزاب چې د نورو ځین تمویلېږي اغه سره غتل کړي وي، او هغه ته د افغانستان دراتونکو د اطمینان او د باور د سیو ډاډ ورکړا وي، او وری کی چې دراتونکو افغانستان نه به هیڅ چاته خطر نه وي، خو ول دراتونکو افغانستان سره د گاونډین او ټول دنیا کومک وکي ترسو یو با امنه یو پرمختللی افغانستان منځته راشي.
مننه. اجي صاحب، تاسو څه وایي منیب صاحب، چې د کومې لارې چارې دي چې ستا په نظر باندې چې هغه عملی شي، لومړی دینی عالمان سره یو ځای یو ټغر باندې کینی، او بیا افغان دولت او همدارنګه دغه مخالف وسلوال کسان هغوی سره یو ځای شي؟
د علما وحدت زما په خپل فکر باندې د ټولو نه اول ضروري د مذهبي مسایل پایدې د یو وخت لپاره سټاپ کی او د خپل وحدت کی. دلته اوس موږ د یو خطرناک او د سیاسي توتیو سره مخ یو. دغه توتیو د مخنیوي په خاطر باندې دلته چې اوس هر مسله چې باس کیږي د دې تر شا یو سیاسي سپورټر یی هغه بیا د یو خطرناک ترپکانی طرف ته وړي. نو د علماو لپاره ډیر زیات اهم د وحدت لاره. دویم هغه ورونه چې کوم شکوی لري یا کوم نیوکل لري علما باید د علماو سره قانع کوونکي الفاظ او قانع کوونکي مسایلو باندې توافق ته رسیدل پکار دي. ملت علماو پسې روان دي. کو ملت تقسیمی هم علماو پسې دغه کیږي، خو کله چې علما یو شلو نو ملت سره یو کیږي. ملت چې کله سره یو شو نو دلته به بیا آبادی بم راځي، ترقی بم راځي او صلح بم راځي. هر مشکل چې موږ ورسره مخ خدا به حل کیږي.
یعنی ستا په نظر باندې تر اوسه پورې هغه مسؤلیت چې علما لري هغه نه دی ادا کړی د سولې راوستلو او د خلکو د ولسونو د یو زوال لپاره؟
علما درې تقسیم دي. د حج اوقافو سره چې څوک دي هغې ته تر اوسه پورې داسې د دولت د پیاوړتیا دپاره اقدام نه دی اخیستل شوی. یو هغه علما دي چې د دولت نه بالکل هغې داسې دي چې خپل لمونځ او درس د جمعه سره یې کار دی او د خپل واز او نصیحت کوي، هغې هم په خپل ځای باندې دغه دي. یو ځای داسې دي چې په فاصله کې دي، هغې خپل دلایل او خپل مسایل لري، عالم به عالم سره قانع کیږي. دلته څه ستونزې شته دی؟ ډېر کار شوی دی خو ډېر کار را موږ ته پاتې دی.
ستا د خبرو نه داسې معلومیږي چې هغې خوا ته عالم دی، هغې طرف ته فتوی ورکوي چې ته په حق یې، که دې خوا ته عالم دی دا دې خوا نه دغه کوي. یعنې جنګ دوی ګرم کړی ستا په نظر څنګه؟
نور صاحب محترم، دلته د جنګ علت چې دی موږ مخکې په یادونه خبرو کې وکړه، دا تپل شوی جنګ دی او دا جنګ د بل طرفه تحمیلي جنګ دی او د اقتصاد جنگ دی.
نه سره اقتصاد شوی جنگ خدای د امزمنو خو ګرم کړی چا دی
برانه لاس دی کی هر چا سره خپل نظر یاده خپل نظر باندې روان دی. لکه مخکې مونږ میام دا یادونه وکړه چې دلته ملت د مشرانو خبرې ته لبیک وی خو مشرانو د خپل اقتصاد د پاره ملت پرې خوده. تاسو داسې مسایل دي. علما کو جنگ کې لاس نم لري خو د جنگ د پاره باید د خدمتلو هغه لازم چې دوی باندې قانوني او شرعي حق دی باید هغه څه اقدام وکړي. زه جنگ کوم به ما عالم پدې پوه کې چې دا جنگ ستا په خیر نه دی، دا جنگ د اسلام په خیر نه دی، باید ما پوه کې عالم.
مولوی صاحب حاجي صاحب دا ویل چې عالمانو تر اوسه پورې هغه څه نه دي کړي چې کوم ور باندې فرض دي د یو مسلمان د یو عالم په حیث باندې چې نور دا مسلمان د مسلمان وینه توی دا بند شي. ته پکې څه وی؟
زه به انوري صاحب دا خبره په درې بخښ او درې جزا کوم. کله چې افغانستان ته خارجیان راغلل د ټول افغانانو سره او د بلخص د علماو سره یو بل شان تشویش او بل شان هیره و. سمه ده. د دې په زمن کې دلته د سولې په نوم باندې شورا جوړه شوله چې په سر کې مرحوم استاد رباني او په ولایتو کې نور مشرانو سو پات شوي دي او سوچ باندې دي. خدای دې پارچا باندې په خپل ځای راخم ټول زموږ مشرانو زموږ ورونه دي. دغه سولې شورا چې جوړه شوه دغه د علماو په نوم باندې نه وه، د سولې په نوم باندې وه. او مغه چند علما چې په هغې کې توظیف شولو هغوی په خپله ساحه کې کار کړی دی او کوي، خو نور علماو ته رسمن که مسئولیت یا که امتیاز نه دی ورکړی شوی. صحیح ده. نو د حاجي صاحب خبره په خپل ځای باندې صحیح ده چې دلته د امتیاز یو اخلي او مسئولیت د یو دی او کار د بل نه غوښتل کیږي. نو دا تقریبا هغه عقل یې نه مانی، عقل سره په ټکر او په تضاد کې ده. دلته اکثر علما ځکه بار پاتې شوي دي، اولنی تشویش مې هم د تیو جدا دی. بل حاجي صاحب په خپلو خبرو کې د حج اوقافو یادونه وکړه. حج اوقاف وزارت په افغانستان په دې حکومت کې یو ډېر یو فقیر ترین وزارت دی. دې کې چې کوم علما دي د خطیب یا د امام په نوم باندې یا د مبالغ او د داعی په نوم باندې 3,500 یا 4,000 افغانۍ معاش ورکوي، او زه فکر کوم چې دغه نقصان هم د حج اوقاف د وزارت دی چې هغې کوم پالیسي نه لري، کوم پلان نه لري چې د ملک دپاره دی او د خطبو د تقاریر او دغه جوړ کړي او پلان جوړ کړي او د ملک په سطح باندې علماو سره شریک کړي او هغې کې ملي منافع د دینی منافع او اساساتو په ساتلو سره دا ولس ته تمثیل شوی داسې کوم شی اوسه پورې نه لري. او نه ما لیدلی ده چې هغې به علما راغوښتي او هغې ته به کوم پلان ورکړی او یا به دغه عالم کوم داسې یو امتیاز دي چې هغه د عالم په حیث باندې دی. څلورم ټکی ادا دی چې اوس دلته خارجیان هم سوله غواړي، داخلي خلک هم سوله غواړي، دنیا هم د سولې دپاره غږ کوي. هغه هم وایي چې موږ د دې ملک نه وځو. نو هغه عقیدوي او نظری او فکري مشکلات چې د افغانستان د خلکو سره او خصوصا علماو سره هغه تقریبا په زایله کېدو دي او اکثره زایله شوي دي. نو دغه تشویشات دغه
اشتباهات زایل شي نو زړه ما چې
د بهرنانو ورته سره
د جنگ د کول کوم باندې نه پاتې کیږي هیڅ باندې نه پاتې کیږي
مولوی صاحب کومه د افغانستان تیر تاریخ ته وګورو هغه وخت کې خو کفار هم نو بهرنان هم نو راغلي مجاهدین په خپل منځونو کې اخته شو او جنگ شروع کړه خو هیڅوک هم نو تاسو دا ویره نه لرئ چې بهرنانو وزي بیا به دوی په منځ کې جنگونه طالب او د مجاهد او د حکومت او دغه په منځ کې به جنگونه دوام ولري
دلته دوی صاحب دوه ټکی دي دغه سیاسي حزب مخکې مونږ ویل چې دغه هر سیاسي حزب چې دی اسلامي او غیر اسلامي ملکونه دغه تمویلوي صحیح ده او هغوی نه غوښته چې مجاهد په دغه مفکوره باندې په دغه سپېڅلي نوم باندې په دغه غلبه باندې په افغانستان کې حکومت وکړي چې کوم دوی غوښته او دوی په دنیا کې کوم کامیابي د وارسا په نوم باندې قدرت ته ماتې ورکړل دار په دې ملک خپل اراده تمثیل کړي دا د دنیا خلکو په افغانستان باندې نه پیرزو کېده هغه خپلو تنظیمونو ته داسې یوه اراده ورکړله داسې یوه مفکوره ورته ورکړله چې د یو بل سره وجنګول او عوام ته منفور شول ځکه مونږ او تاسو اوسې دغه خلک چې انتخابات ته ودرېږي څوک لرې نه ورکوي دا کوم شی دی هغه په یو بل شکل باندې دي هغه د دې د دریز او د دې د مفکورې نه دي نو دې کې د خارجیانو لاسو دویم ټکی به زه دا ویم که دا خلک وزي او په افغانستان کې سوله کول دی وغواړي او دغه ټول ملکونه خپل هغه کړی چې په افغانستان کې دي هغه ته د امنیت ډاډ ورکړي او دوی واقعي اسلامي افغاني نظریه ولري او د تیر دغه عذابونو او تکلیفونو او دغه زحمتونو او هجرتونو نه د 10 اگست او دا مشران په دا په نظر کې ولري نو سول راځي مشکل نشته دی او که دغه دوه خبرې دی په نظر کې ونه نیسي د خپل ځان د خپل خلکو د خپل خاورې اهمیت د اسلام اهمیت او د دنیا سره روابط دا دوه خبرې په نظر کې ونه نیسي نو بیا هم سول نه راځي.